السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې په افغانستان کې خبریالي د محاصرې په حال کې بللې. د ادارې نن د مې پر درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ پر نړیواله ورځ پر ټویټر لیکلی دي چې په افغانستان کې د رسنیو سانسور په زیاتېدو دی. بلخوا د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی د دې ورځې په مناسبت په یو بیان کې د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې د رسنیو او د بیان د ازادۍ ملاتړ او ساتنه وکړي. نی ویلي چې د رسنیو ازادي په نړۍ کې یو منل شوی اصل او د انسانانو یو تعریف شوی حق دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د تروریستي حملو د مخنیوي او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. توماس ویست بیګا پر ټویټر ولیکل چې له ښاغلي کرزي سره د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو او د ټولو افغانانو ترمنځ د ډیالوګ د اړتیا په اړه هم بحث کړی. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د هغو افغانانو شمیر 12,500 ته نږدې شوی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته له افغانستانه کاناډا ته ایستلی دي. شان فریزر پر ټویټر لیکلی چې وروستۍ ډله 386 افغانان د شنبې په ورځ له پاکستانه کاناډا ته ولېږدول شول. ښاغلی فریزر دا هم ویلي چې له ژمنې سره سم به د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې د کاناډا لپاره یې کار کړی دی. تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم به نن له اوکراین سره د 300 میلیون پاونډو نوې پوځي مرسته اعلان کړي. بوریس جانسن به د اوکراین پارلمان ته د ویډیو کانفرنس له لارې په یوه وینا کې دا اعلان وکړي. جانسن به لومړنی بهرنی مشر وي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد پارلمان ته وینا کوي. او د نړۍ د رومن کاتولیکانو لوی مشر وایي غوښتل یې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته لاړ شي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. پاپ فرانسیس له یوې ایټالوي ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خپره شو وویل د واتیکان له جګپوړو ډیپلوماتانو د اوکراین د جګړې په درېیمه اونۍ غوښتنه وکړه چې ښاغلي پوتین ته د دې غوښتنې په اړه یو پیغام واستوي. پاپ زیاته کړه چې دی لا هم سترګې په لاره دی چې غوښتنه به یې ومنل شي. سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. نن د مې درېیمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په یو ځانګړي راپور کې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ته کتنه کوو.
ما وظیفه از دست دادم،
زه بې دندې شوم، مخکې خبریاله وم او ډېر ښه کار مې و، خو اوس جامې ګنډم.
طالبانو د سیګار د هغه راپور پر وړاندې غبرګون ښودلی چې وایي افغانستان د نجونو پر زده کړو له محدودیت وروسته د ښځینه ښوونکو له کمښت سره مخ دی.
لرې پراته ولایتونه هلته بیا د پوهنې وزارت پالیسي ده، داسې هغه استادان چې عمرونه یې لوړ وي هغوی نجونو ته درس ورکولی شي.
د اختر ورځې تر دې دمه په ښه امنیت کې تېرې شوې، خو خلک د راتلونکي امنیت ضمانت غواړي.
تورزه د اختر په خیر او خوشحالی سره تیر شوه. چاودنې وژنې راپورونه پکې نو، تمه ده چې د امنیت خوندیتوب په برخه کې هم دغه سجدي اوس.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صابی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. نن د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ژورنالیزم تر ګواښ لاندې دی. د سازمان ویلي په افغانستان کې له 6,400 زیات خبریالان وزګره شوي دي. په همدې حال کې افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص یا درجه بندۍ کې 34 نمرې نور هم شاته تللی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره څه باندې 6,400 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې نن سېشنبه په خپل رسمي ټویټر کې یوه معلوماتي ویډیو خپره کړې او په هغې کې ویل سوي له تېرې اګست میاشتې چې طالبانو بیا پر قدرت ولکه ټینګه کړې په افغانستان کې 231 بېلابېلې رسنۍ بندې سوي او پاتې رسنۍ هم د ورپېښو ګواښونو او نورو مالي ستونزو له کبله د تړل کېدو په حال کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر رسنیو لګول سوي سانسور ته هم اشاره کړې او وایي په افغانستان کې 80 خبریالان او د رسنیو کارکونکي یعنی ولسوي وهل دبه ولسوي بنديان سوي یا شکنجه سوي دي. د سازمان په حواله تر ټولو جدي ګواښ شزینه خبريالانو او ویندویانو ته پیښ دی چې له تصویري رسنیو په ورکېدو دي. دغه سازمان نن چې د مې دریمه او د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده ویلي د افغانستان رسنیو یو وخت په خپلواک ډول راپورونه ورکول، خو اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. بلخو افغانستان په 2022 میلادي کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په شاخص یا درجه بندي کې 4 نمرې شاته لویدلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 165 ځای خپل کړی دی. په تیر 2021 میلادي کال کې افغانستان 122 ځای نیولی و. د بې پولي خبریالانو ټولنې د نړۍ په 180 هیوادونو او ځایونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه دغه نوی شاخص نن خپور کړی دی. په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په دغه نوي شاخص کې افغانستان بیا هم له خپلو 4 ګاونډیو هیوادونو پاکستان، چین، ترکمنستان او ایران مخکې دی. د بې پولي خبریالانو ټولنه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه دغه شاخص داسې مهال خپروي چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن سوي دي. د طالبانو د واکمنۍ په څه باندې 3 میاشتو کې ډېرې رسنۍ تړل سوي، ځینې خبریالان نیول سوي او ډیری هم له هېواده بهر ته تللو ته اړ کړای سوي دي. طالبانو ویلي چې دوی د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ مخالف نه دي، په دې شرط چې دغه رسنۍ د دوی په خبره ملي او اسلامي ارزښتونه رعایت کړي.
و موریدل چې نن د می په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې ژورنالیزم تر تهدید لاندې دی او افغانستان په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې له 122 مقام نه 156 ځای ته رالویدلی دی، چې دا یو لوی په شاتګ دی په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په برخه کې. دا موضوع وړاندې په خبرونه کې په یو تفصیلي راپور کې هم څیړو.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي په لویو ښارونو کې د ښځینه ښوونکو له کمښت سره نه دی مخ، خو په لرې پرتو ولایتونو کې چې ورسره مخامخ دي هلته به نجونو ته د لوړ عمر لرونکي نارینه درس ورکوي. د پوهنې وزارت ویان نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته څرګندونې وکړې. له دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش ویلي و چې معلومه نه ده طالبان په ښوونځیو کې د زده کړې د جلا بهیر د پرمخ بیولو لپاره کافي ښځینه ښوونکي لري که نه.
وروسته له هغې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکې ادارې یا سیګار په یو ډول په دغه هیواد کې د ښځینه ښوونکو د کمښت موضوع ته اشاره وکړه، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مني چې د ښوونکو د کمښت له ستونزې سره مخ دي. خو د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان وای دوی د دې ستونزې د هواري لپاره خپل تدابیر او پالیسی لري. خاغلی ریان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې د نه ښوونکو خپل لوی ښارونو کې ماشاءالله شمیر زیات تل، لکه مثال کابل، د هرات، د بلخ، د او ځینې نور ولایتونه دي. پاته لري پراته ولایتونه دي لکه فراه او هلمند او داسې نور سیمې. هلته بیا د پوهنې وزارت پالیسي دا داسې هغه استادان چې عمرونه یې لوړ وي هغوی نجونو ته درس ورکولی سي.
تازه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکې ادارې یا سیګار ویلي دا نه ده څرګنده چې آیا طالبان به په ښوونځیو کې د زده کړې د جلا بهیر د پرمخ وړلو لپاره کافي امکانات او ښځینه ښوونکي ولري. سیګار دا خبره په خپل ټویټر پاڼه کړې او ویلي دي مخکې له دې چې پخوانی حکومت نسکور شي د پوهنې وزارت یې خبر ورکړی و چې په ښوونځیو کې د زده کړې کافي امکانات نشته او لږ تر لږه 50,000 نورو ښوونکو ته اړتیا ده. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان وایي د ښوونکو کمښت د ستونزې د هواري لپاره دوی د آزاد رقابت له لارې د ګمارنې بهیر پیل کړی، چې په دې لړ کې د ده په خبره دوی د تیرې جمعې په ورځ هم په کابل کې د ښوونکو د 2,000 کمبود بستونو لپاره له 15,000 کسانو ازموینه اخیستي، چې په دې شمیر کې 6,000 ښځې وي. نوموړی دغه شان د قراردادي ښوونکو د ګمارنې خبره هم کوي. ښاغلی ریان وایي دا مهال په ټول افغانستان کې 2,22,000 ښوونکي موجود دي، چې له دې شمیر 80% یې ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو زرګونه ښوونکي په کور ناست او خوانځیو ته د تک اجازه نه لري. د طالبانو په واکمنیدو سره لنګدې نه میاشتو راهیسی له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوانځي تړلې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي په دې اړه د خپل مشرتابه پریکړې ته په تمه دي. عزیز احمد ریان د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د خوانځیو د پرانیستل کېدو په اړه تر اختر مخکې هم بحثونه روان و. هغه بحثونه چې تر اوسه نتیجه نه ده معلومه.
راپور کې مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویان څرګندونې واورېدې چې ویلي په لویو ښارونو کې د ښځینه ښوونکو له کمښت سره افغانستان نه دی مخامخ، خو په لرې پرتو ولایتونو کې چې ښځینه معلمانې نشته یا کمې دي هلته به نجونو ته د لوړ عمر لرونکي نارینه ښوونکي درس ورکوي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار وویل دا معلومه نه ده چې طالبان به په ښوونځیو کې د زده کړو د جلا بهیر د پرمخ بیولو لپاره کافي امکانات او ښځینه ښوونکي ولري کنه. سیګار دا خبره پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده او ویلي دي مخکې له دې چې پخوانی حکومت نسکور شي د هغه مهال د پوهنې وزارت خبر ورکړی و چې په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره کافي امکانات نشته او لږ تر لږه 50,000 نورو ښوونکو ته اړتیا ده. طالبانو د خپل واکمنۍ په څباندې اتنیمو میاشتو کې په ښوونځیو کې د نجونو او هلکانو د زده کړې وختونه سره جلا کړي دي او همداراز یې له بلخ پرته په نورو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پریښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. سیګار په یو بل ټویټ کې ویلي دي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ای سی آی ډي له 2002 کال وروسته د روان کال د جنوري میاشتې تر 10 پورې په افغانستان کې د زده کړې له پروګرامونو سره د 1,280,000,000 مرسته کړې ده. نړیوالو د پخواني جمهوري نظام د ملاتړ په برخه کې خپله لویه لاسته راوړنه دا بلله چې په تیرو نږدې 20 کلونو کې په میلیونونه ماشومان په تیره بیا نجونو زده کړې کړي دي. نن د اختر دریم ورځ ده. افغانان په عادي ورځو کې هم د اختر په څیر د ډاډمن امنیت غوښتنه کوي. دوی په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې د روژې میاشت په خونړیو حملو تیره شوه. خلک د طالبانو له حکومت نه غواړي چې امنیتي تدابیر جدي او د امنیت د ټینګولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په دې برخه کې تر وسې پورې هڅه کوي.
یو شمیر افغانان د خونړۍ روژې او د امن اختر په تیرولو سره د طالبانو له حکومت غواړي چې له اختر وروسته هم د خلکو امنیت ته پام وکړي. د کندز ولایت وسیدونکو لیکوال نقیب الله مومند وایي د طالبانو حکومت باید د اختر د ورځو په څیر په عادي ورځو کې هم امنیت خوندي کړي.
اختر دغه دوه ورځې په ټول افغانستان کې پرته له کوم پیښې نه تیرې شوې. ټول افغان ولس د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دغه اماراتونه چې دوی وتوانی کې لکه څنګه چې دغه دوه ورځې کې دغه امنیت خوندي ساتلی وو همداسې دغه امنیت وسات.
د کابل ښار وسیدونکو مدني فعال کریم هم ورته غوښتنه لري.
له طالبانو غوښتنه هم دا چې څورز د اختر په خیر او خوشحالي سره تیر شوې. 14 د زغاب او د زی وژنې تختونه د شینو راپورونه پکې نو تمدا د چې د امنیت خوندیتوب په برخه کې هم دغه سجدي و.
خلک داسې محل په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د پوره امنیت ټینګیدو غوښتنه کوي چې د روژې میاش په دې ډیره خونړې تیر شو. د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ یوازې د روژې لپاره تر 23 پورې په افغانستان کې پر عام خلکو په چاودنو بریدونو بمباره او مخامخ ډزو کې 115 ملکیان وژل شوي او 213 بیت نور ټپین شوي وو. خو تر 23 وروسته د روژې تر اخر پورې هم د چاودنو او نامنیو لړۍ وغځیده چې مرګ شوبلې هم درلوده. د طالبانو د کورونی او چارو وزارت خلکو ته په عام ورځو کې هم د امنیت ډاډ ورکوي. د طالبانو د کورونی او چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د سې شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل
هر څوک چې ولس امنیت او خوشي خوشحالي تروري هغه خلک یو شمیر نیول سوي دي او یو شمیر هم د موږ د امنیتي ځواکونو تر جدي تعقیب لاندې دي.
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم په هغه ویډیوي اختریز پیغام کې چې د طالبانو په مشرۍ د ملي ټلویزیون لاره خپور شوی خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی دی. خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا تازه ویلي چې په افغانستان کې لا هم ملکی وګړي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
د افغانستان د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې او د طالب چارواکو ډاډ چې خلکو ته وایي د امنیت د ټینګښت برخه کې به تر وسی وسی پوری حادثه وکړي. سکل د هیواد یو شمیر خلکو لمودو وروسته اختر لخپلو کورنیو او خپلوانو سره یو ځای په لرې پرتو سیمو کې په خپلو کلیو او بانډو کې ولمانځه. دوی وایي چې په تیرو کلونو کې په لارو او سیمو کې د ناامنیو له کبله له خپلو کورنیو خپلوانو او دوستانو لرې پاتې وو او خوښي یې هم نیمګړې وه.
احمد ولی د غور ولایت اصلي اوسیدونکی دی، خو په هرات کې ژوند کوي. نوموړي په وروستیو کلونو کې د هرات غور پر لاره د نامنۍ له وجې نه شوای کولی چې خپل د زوکړې ځای فیروزکو ته لاړ شي، خو سږکال یې اختر په خپل کلي کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره یو ځای ولمانځه. احمد ولی ازادي راډیو ته وویل خوشحاله دی چې له څو کلونو وروسته یې وکولی شول د ځمکې له لارې خپل کلي ته لاړ شي.
دې نه مخکې د لارې امنیت ډېر ښه نه و او زه نشم کولی چې هلته لاړ شم. ورته خو اوس اوه اته میاشتې کېږي چې دختر فضله چې امنیت ښه شوی ده او زه څو وارې کېږي چې زه تللی یم هلته غور او د خپلو خپلوانو او ملګرو سره مې لیدلی ده او اختر ورځې کې یم زه تللی وم هلته.
لا ټولو هغو ستونزو سره چې نن سبا افغانستان ورسره مخ دی، بیا هم د طالبانو په اته میاشتنۍ واکمنۍ کې لویې لارې امن شوې دي او د پخوا برعکس خلک د افغانستان هر ځای ته په ډاډه زړه سفر کولی شي. محبوب عبیدی هم په اختر کې د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ ته تللی و، هغه ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې ډېره ناامنه وه. محبوب وایي د ناامنۍ له وجې په کلونو خپلې سیمې ته نه و تللی.
پخوا مې نه شوه کولی چې بالامرغاب ته لاړ شم ځکه لاره ډېره ناامنه وه، خو سږکال له ډېرو کلونو وروسته بریالی شوم چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره د اختر لمانځلو په خاطر خپلې سیمې ته لاړ شم.
دغو افغانانو ته په داسې حال کې په اختر کې د خپلو سیمو او خپلوانو د لیدو فرصت برابر شوی و چې د طالبانو په راتګ سره ډېری افغانان له هېواده ووتل او اختر یې له کورنۍ لرې په کډوالۍ کې ونمانځه. افغانانو سږ کال د طالبانو د حکومت د پریکړې په بنسټ تر نورو اسلامي هیوادونو یوه ورځ مخکې اختر ونمانځه او نن سه شنبه په دې هیواد کې د اختر دریمه ورځ ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن له اوکراین سره د څه باندې 300 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو پوځي مرستو اعلان وکړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د اوکراین له کلا بند شوي بندري ښار ماریوپول څخه پرون د خلکو د یوې ډلې تر ایستلو وروسته روسیې یو ځل بیا پر دې ښار راکټي حملې پیل کړي دي. له بلې خوا ټاکل شوی چې اروپایي کمیسیون د روسیې پر تیلو د بندیزونو په ګډون ځینې نوي اقدامات اعلان کړي. د هم په دې اړه نور جزئیات.
لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، د بوریس جانسن لخوا د اوکراین پارلمان ته وینا د یو بهرني هیواد د مشر لومړی وینا ګڼل کیږي. د بوریس جانسن دفتر وایي دای به د اوکراین پارلمان ته د ویډیو له لارې په وینا کې له دغه هیواد سره د 300 او 1 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو پوځي مرستو اعلان وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګهلی کې بریتانیا مخکې هم د میزایلو او راکټ لانچرونو په ګډون اوکراین ته پوځي تجهیزات لیږلي وو. په تازه مرستو کې برېښنایي جنگي تجهیزات، د توپچی رادار سیستم، د جی پی ایس د جام کولو وسایل او په زرګونو هغه وسیلې چې د شپې لخوا ورباندې هر څه لیدل کیږي شامل دي. بلخوا د چارواکو په خبره ټاکل سوی اروپایي کمیسیون د یو لړ اقداماتو بسته پیشنهاد کړي چې د روسیې پر تیلو بندیز هم پکې شامل دی. ډیپلوماتانو ویلي دغه بندیزونه به د روسیې تر ټولو لوی بانک سبیر بانک هم په نښه کړي چې د بانکي ارتباطاتو له نړیوال سیستم سویفت څخه به بې برخې سي. د اوکراین په جنوبي بندري ښار ماریوپول کې د ملکیانو د ایستلو بهیر وروسته له هغې ټکنۍ سو چې روسیې بیرته خپلې راکټي حملې پیل کړې. پرون هلته د فولادو له یوې فابریکې د سلګونو راګیر پاتې سویو ملکیانو لومړۍ ډله وایستل سوه. د ماریوپول د ښاروال مرستیال سرګی اورلوف بی بی سی ته ویلي له دغه ځایه د نورو کسانو د ایستلو لپاره د اوکراین، روسیې او نړیوالو سازمانونو ترمنځ په لوړه سطحه خبري روانې دي. له ماریوپول او نورو ښارونو د خلکو د ایستلو لپاره د خوندي دهلیزونو د پرانیستلو مخکنی هڅې له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او اساسی او بشری حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه او نور مطالب خبريږي، خو اوس له اجمل انصر څور نور راپورونه واوري.
له خبرونو ور اخوا
س
سلامونه د خبرونې په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. نن د مې میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ افغانستان کې داسې مهال را رسیږي چې د وروستیو سیاسي بدلونونو په لړ کې د طالبانو لوري په رسنیو د محدودیتونو لګولو اندېښنې ډېرې کړي. د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان وایي ورځ تر بلې د رسنیو لپاره ستونزې زیاتېږي. د طالبانو په واکمنۍ کې پر رسنیو محدودیتونو نړیوال بنسټونه هم اندېښمن کړي، خو طالبانو په وار ور ویلي چې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د آزادو رسنیو ملاتړ کوي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، خو پر رسنیو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان رسنۍ له هغې ازادۍ څخه ظاهرا محرومې کړې چې په تیرو شلو کلونو کې درلوده. د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو سره رسنۍ او خبریالان په افغانستان کې ډېر متاثره شول. د رسنیو تړل کېدل، د خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو بېدندې کېدل، د خبریالانو نیول او ځورول، او له افغانستانه د یو ډېر شمېر خبریالانو وتل غڅبو چې د طالبانو د واکمنۍ پاتو میاشتو کې د مطبوعاتو په ازادي خپل سیوري غوړولای وو. د رسنیو په فعالیتونو محدودیتونه او د خبریالانو زنداني کول هغه موارد دي چې نړیوال سازمانونه او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه یې اندېښمن کړي دي. زاهد سمدزی هغه خبریال دی چې له 2009 کال راهیسې تر څلور میاشتې مخکې پورې له بېلابېلو رسنیو سره کار کاوه. نوموړی وایي په وروستیو کې یې د دو نوي په نوم له یو پاکستاني چینل سره کار کاوه او څلور میاشتې مخکې د یو راپور د جوړولو پر مهال د طالبانو له لورې ونیول شو. ښاغلی سمدزی وایي له 40 ساعته زندان وروسته آزاد شو، خو په رسنیو کې د فعالیت اجازه یې له لاسه ورکړه.
په مختلفو دلایلو یې زما مخه ونیوله او راته وی ویل چې نور پر رسنیو کې کار نشي کولای.
خو طالبانو په دې اړه څه ونه ویل چې ولې له یو خبریال څخه د فعالیت اجازه اخیستې.
بر ما دفتر گفت که دیگه ماش داده نمیتونن و ما وظیفه خود از دست دادیم.
دا خبریال چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ګواښونو له امله په راپور کې واخیستل شي، وایي د طالبانو له واکمنېدو سره یې بیا فرصتونه موند چې خپل کار ته دوام ورکړي. هغې اوس د قلم او د خبریالۍ د نورو وسایلو په ځای ستنه راخیستې او خیاطي کوي، خو ویرېږي چې هسې نه یوه ورځ ښځې له کوره د باندې د تګ اجازه هم ونه لري. د خبریال ازادي رادیو ته وویل
ما وظیفه خود از دست دادیم.
زه بې دندې شوم، مخکې خبریال وم او ډیر ښه کار مې و، خو اوس له خپلو 15 خویندو سره جامې ګنډم او بهر ته یوړم چې وی پلورم. دا خپل یو خطر دی چې که یو ورځ طالبان خزی بیخی له بهر تک څخه منه کړي، څه به د خوړلو لپاره هم پیدا نه کړو،
چیزی هم برخوردن بر ما پیدا نمیشه.
طالبانو د خپل بیا ځلی واکمنی په پیل کې د ملي تلویزیون خزینه خبریالانو ته اجازه ورنکړه چې د تلویزیون ته دننه شي، او اوس هم هیڅ یو خزینه خبریاله په دې رسنۍ کې نه ښکاری. په داسې حال کې چې طالبانو په ځلونو ویلي چې خزینه خبریالان د شرعي حجاب مراتبولو سره په رسنیو کې د کار اجازه لري. خپلواک خبریال متی الله سرور غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د رسنیو او خبریالانو د فعالیت لپاره یو منظمه پالیسي ولري.
متاسفانه در طول
متاسفانه د اسلامي امارت د حکومت اته میاشتې کېږي، خو تر اوسه هم د رسنیو او خبریالانو د فعالیت یو ځانګړی چوکاټ نه دی جوړ شوی چې د هغه چوکاټ په رڼا کې رسنۍ خپل فعالیتونه تنظیم کړي. که حالت په همدې ډول دوام وکړي، د رسنیو لپاره به ستونزې لا ډېرې شي.
راه رسنیو او خبرنګاران بیشتر شوه میره.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د عقرب په میاشت کې یو اعتمادي لارښود خپور کړ چې له رسنیو پکې غوښتل شوی وو کومیډي خپرونې، کورنۍ او بهرني فلمونه او هغه سریالونه چې د پیغمبرانو نقش پکې وینه دي خپروي. په دې لارښود کې ویل شوی وو چې خزینه خبریالان باید اسلامي حجاب مراعات کړي او هغه تمثيلي خپرونې چې خزی رول پکې لري باید خپرې نه شي. دا لارښود هغه مهال له سختو غبرګونونو سره مخ شو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو وویل چې د دې لارښود له عملي کېدو سره به ډېر هغه تلویزیونونه چې خپرنیز مواد فلمونه او سیریالونه دي د خپرېدو لپاره هیڅ هم ونه لري. طالبانو د دې غبرګونونو په ځواب کې وویل چې دا لارښود یوازې سپارښتنه ده او د عملي کېدو الزامیت نه لري. خو له دې لارښود څه موده وروسته طالبانو په کورنیو تلویزیونونو کې بهرني سیریالونه بند کړل. په ورته وخت کې طالبانو د بی بی سي پښتو او امریکا غږ آشنا تلویزیونونو خپرونې چې د محلي تلویزیونونو له لارې خپرېدلې هم بند کړې. طالبانو په دې اړه د جرمني ډی پی آی خبري اژانس ته ویلي وو چې د امریکا غږ آشنا تلویزیون خپرونې د دوی له پالیسي سره په تضاد کې وي، ځکه یې بندې کړې. د رسنیو د بندېدو او یا د محدودولو تر څنګ ګڼ خبریالان ونیول شول چې ځینې یې اوس هم د طالبانو په زندان کې دي. د خبریال لیکوال خالد قادری خپلوان وایي چې طالبانو هغه په یو کال زندان محکوم کړی. د ښاغلي قادری و خپل چې د موضوع د حساسیت په خاطر نه غواړي نوم یې واخیستل چې ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل طالبانو هغه د نظام د تخریب او بهرنیانو ته د جاسوسۍ په تور زنداني کړی. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. په ورته وخت کې په کندهار کې د ملت غږ راډیو مسؤل بسم الله وطن دوست او په بلخ کې د رهنور تلویزیون فلم اخیستونکی اکبر انصاری هم د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوي وو. د طالبانو امنیتي مسؤلانو د دې دوو خبریالانو د نیول کېدو د عواملو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. په رسنیو او خبریالانو محدودیتونو نړیوال سازمانونه هم اندېښمن کړي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د بیان ازادي حالت اندېښمنوونکی بللی او ویلی دی چې طالبانو د رسنیو قانون نقض کړی دی. د ټولنې څه موده مخکې د ملګرو ملتونو د بشر حقونو ځانګړې څانګې ته په یوه لیک کې لیکلي وو چې په 2022 کال کې خبریالانو ته په افغانستان کې د کار ساحه تنګه شوې او د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو ځورونه هم ډېره شوې ده. خو طالبانو تل ویلي چې د دوی د حکومت له لورې خبریالانو ته هیڅ ګواښ متوجه نه دی او د رسنیو مخکینی قانون هم د اجرا وړ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم څه موده مخکې له طالبانو غوښتي وو چې د خبریالانو ویرول دي ودروي. دا دې ترڅنګ د افغانستان د ښځو او بشر حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری هم څه موده مخکې خپلواکې رسنۍ د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې بللې وې او ټینګار یې کړی و چې رسنۍ باید بې له کومې ویرې فعالیت وکړي. د بشر حقونو د څار سازمان هم د رسنیو په وړاندې د طالبانو په چلند اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبان د انتقادي غږونو د چوپولو په هڅه کې دي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای مشر ظریف کریمی وایي په دې هیواد کې د رسنیو په وړاندې ستونزې ورځ تر بلې ډیریږي.
روز جهانی مطبوعات په معنی ازی است که رسانه ها
د مطبوعاتو د ازادي ورځ په دې معنی ده چې رسنۍ په خپل کار کې پرمختګ وویني، اما له بده مرغه په افغانستان کې ورځ تر بلې د رسنیو او خبریالانو په وړاندې ستونزې ډیریږي. تمه لرم چې نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت د رسنیو د لمنځه تللو مخه ونیسي،
اقدام نمایان. و
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې اجرایوي رئیس حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو د ستونزو د حل لپاره د یو ځانګړي کمیسون د جوړېدو غوښتنه وکړه.
لارې
د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون جوړول دي چې د خبریالانو ستونزې حل کړي. هر ستونزه چې پیدا کیږي مختلف بنسټونه به همدې کمیسیون ته ورسي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د معلوماتو په اساس تر اوسه 96 خبریالان د طالبانو له لورې نیول شوي او 40 یې ادعا کړې وهل شوی دی. د طالبانو له بیا راتک سره دوه خبریالان نجمه صافی او علی رضا احمدی د کابل د هوایی میدان په چاودنه کې ووژل شول. دا د دې ترڅنګ د دې بنسټ په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په 1409 خبریالانو کې 5928 خبریالانو خپلې دندې بایللې دي. یو بل سروې چې د بې سرحده خبریالانو د ټولنې له لورې شوې ده ویل کېږي چې د طالبانو په حاکمیت کې له 528 فعال رسنیو 290 تړل شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
هر ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کین ګلدین د ازادي رادیو کارکونکو ته د خوشي اختر مبارکي وایم. په تېره بیا ټولو مسلمانانو ته چې اسلامي مالک دي او روژې نیولې دي هغو ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان څومره خلک په پردیو ممالکو کې مسافر دي هغو ته مبارکي وایم. الله دې وکړي چې څومره په افغانستان کې بیا د افغانستان خلک څومره تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي د روژې او د خوشي اختر په مناسبت او عبادتونو په خاطر باندې. الله پاک دې په افغانستان کې سکون امن او خوشحالي راولي. چې څومره بندرونه دي موږ ته تلل شوي دي، موږ چار چاپېره بند یو، یو سره سره موږ څوک نه پرېږدي بغیر د پاسپورټ او د ویزې نه. الله پاک دې وکړي چې د دې روژې او د دې خوشي اختر په خاطر دغه بندرونه موږ د خلاص او کله وشي. موږ نه قاتلان سره شوي، خلک راته په سپک نظر ګوري، موږ ته بېخي څوک پاملرنه نه کوي. الله دې وکړي چې دغه د روژې په خاطر او د دې خوشي اختر په خاطر باندې موږ ته د خوشحالۍ او د خوشحاله ژوند خاوندان شو.
جامان الله د هلمند نظالي ولسوالۍ ازادي راډیو خپل ټولو دستان ته اختر مبارکي وایم.
موږ په خپل سیمه کې د خدای په فضل سره د اختر په لاره کې مراسم باندې سیر کې تر اوسه پورې ساره موږ د دوی خوشحالي نه ولیدلې. تر ډېره هغه نو یو پلاستیکي تاکم نه دی اورېدلې. ټول مشرانو څخه مې هیله ده چې نور هم دغه سکوي نظارت لاندې په ټول منطقو کې دا سیمه سوي سلامت او حالات قایم شي. السلام علیکم.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ. 4:13 شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې لومړی نیمه نړۍ د ښځو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او ورپسې اساسي او بشري حقوق دا پروګرامونه خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګه په افغانستان کې خبریالي د محاصرې په حال کې بللې ده. د ادارې نن د می په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ پر ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې د رسنیو سانسور په زیاتېدو دی. له بلې خوا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای د دې ورځې په مناسبت په یو بیان کې د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د رسنیو او د بیان د ازادۍ ملاتړ او ساتنه وکړي. نای ویلي دي چې د رسنیو ازادي په نړۍ کې یو منل شوی اصل او د انسانانو یو تعریف شوی حق دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست ویل په خوانی ولسمشر حامد کرزی سره د تروریستي حملو د مخنیوي او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. خغلی ویست بیگا پر ټویټر ولیکل چې له خغلی کرزی سره د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو او د ټولو افغانانو ترمنځ د خبرو د اړتیا په اړه هم بحث کړی. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د هغو افغانانو شمیر 2.5 لک ته نږدې شوی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته له افغانستانه کاناډا ته ایستلی دي. شان فریزر په ټویټر لیکلی چې وروستۍ ډله 346 افغانان د شنبې په ورځ له پاکستانه کاناډا ته ولېږدول شول. ښاغلی فریزر دا هم ویلي چې له ژمنې سره سم به د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې د کاناډا لپاره یې کار کړی. تمدا چې د برتانیا صدر اعظم بنن له اوکرين سره د 300 میلیونه پاوندو نوي پوځي مرسته اعلان کړي. بوریس جانسن به د اوکرين پارلمان ته د ویډیو کانفرنس لاره په یو وینا کې دا اعلان وکړي. جانسن به لومړنۍ بهرنۍ مشر وي چې پر اوکرين د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد پارلمان ته وینا کوي. او د نړۍ د رومن کاتولیکانو لوی مشر وایي غوښتلې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ شي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. پاپ فرانسیس له یوې ایټالوي ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خپره شوه وویل د واتیکان له جګپوړو ډیپلوماتانو د اوکراین د جګړې په دریمه اونۍ غوښتنه وکړه چې ښاغلي پوتین ته د دې غونډې په اړه یو پیغام ولیږي. پاپ زیاته کړه چې دای له هم سترګې په لاره دی چې د ده غوښتنه به ومنل شي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې لیدل چې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق پیل شي، ستاسو پام یو بل مطلب تر ګرځوم. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي د جمهوری دولت له مهمو لاسته راوړنو څخه بلل کېده، خو د دې نظام په پرزیدو او وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د رسنیو په تګلارو کې تر ډیره بدلون راغلی. تاسو په کوم رسنیو کې څه ډول بدلونونه وینئ، او آیا د دې بدلونونو له کبله ستاسو په ژوند کې کوم لوی بدلون راغلی؟ په دې اړه موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه د خلکو نظریات غوښتي وو چې دا د ځینو لوستونکو نظریات دلته تاسو ته وړاندې کوو. میرزا خان سحق لیکلی په افغانستان کې ورځ تر بلې د بیان ازادي او د رسنیو خپلواکي نقص کیږي، او دې ته مجبوروي چې حقایق او د اوسنۍ ادارې ناروا کړنې پټې کړي. احمد عمران لیکلی زموږ پر رسنیو کې اوس بالکل اصلاحي خپرونې نشریږي. ذاکر الله ذاکری لیکلی شکر دی پخواني سریالونه بند شول، موسیقي هم تر ډیره حده بنده شوه. شرف الدین اشرفي فراهی لیکلی موږ اوس یوازې نړیوالې راډیوګانې تعقیبوو او له هغو څخه د سیمې او نړۍ تازه معلومات ترلاسه کوو. علی احمد نورزی لیکلی اوس صرف کرکټ پرې ګورو او په هغو کې هیڅ فرق نشته، خو له خبرونو سره مو علاقه صفر شوې ده. او ظفر کاکړ د جنوبی پښتونخوا له زیارت سیمې نه لیکلي د ګل پشان ځلان ستوري مو د وطن نظرانه شول په ګران وطن افغانستان کې خو د خپل بنیادی حق غوښتل لوی جرم وګرځید چې د وطن مطبوعاتي ادارو باندې بندیز ولګیږي زموږ غږ به څوک اوچتوي د خبریال د غږ غلي کول او د خپل خوکې پروپاګند رسنۍ سختې اغیزمنې کړي وبخی او بلخوا په پاکستان کې د طالبانو تبلیغاتو ته وده ورکول کیږي او هلته هر څوک په افغانستان کې د طالبانو ظلم او جبر ته د خپلې بریا او د دښمنۍ د ماتې په سترګه ګوري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو روس لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړې چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی. له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاسه ګریوان دي خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نشته ده ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سیاو وهي و ما مهي ښځم وهي ډېره بده خبره ده لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
ځینی نارینه فکر کوي چې له میرمنو سره په تاوتریخوالي باندې دوی ستونزې حل شي
ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو خپل دلی چاته خبره ډېر لرې موضوع دي. زه به دلته دا وایم چې انسان د سید غریبي ته غیرت سره باید دا دیو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی که زه څومره سار سو واشه ته بې فائدې ده.
افغانستان کې چې هر ډول بدلون راځي تر هر چا وړاندې میرمنې له بېلابېلو ننګونو سره مخ وي کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خوله زغمي. اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بېکاره شوي دي معاش یا هم کوم بل عاید نه لري له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي له یوې خوا بېوزلۍ او بېوسۍ له بل لوري بیا د یو شمېر نارینه و تند او تیز چلند ځینې میرمنې دومره په عذاب کړي دي چې په وینا یې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکي نرګس وایي چې یو شمېر نارینه ټوله ورځ په کور وي زړه یې په دندې او ګټې پسې خفه وي سترګې په میرمنې او ماشومانو ورباسي نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
وسې نه هغه بیا راسي واخ بس ماشومان مې خزم مې ډیره بده خبره ده لږ هم نه ده خو زیاته بده خبره ده. کار نشته ده ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سیاو وهي و ما مهي خزم مهي چې ډېر پورته په کار سي بیا مهي ډېر دا لکه اعصابي سي خرابوي بیا مهي نو و ما سره نه پیسې شته ده تاسې ما نه کته وه یا هغه غواړي رانه او قرار په کاله باندې ده په سپېړه باندې وارونه را باندې کې دی لاس مالې بار مالې غاصاب مخرب سوي دي موږ باندې وارونه چشته کوي
وای د بیرون غم به کور ته یوسي د کور بچيري یوسي کنارینه په کور کې د ناستي پر وخت میرمنو تاسو پکې سپوري وای ماشمان وې او دبوي نو خپل هم آرام ازله او خوخ نشي اوسېدلی. د کابل اوسنکي جمال کته هم موټر چلوي دا چې د خو په څیر ګټ نشي کولای قصدی په کور کې لخځي او کوچنیانو څخه اخلي هغه وایي په دې خپې کې چې مناسب کار نه کوي خو بیا هم کور ته خلاص تندای نه دي
طبيان په اصحاب خو بوج راولي
او دغه سی بی پیسګیم دا نو طبيان په اجتماع کې سړی فکر او چرته خرابيږي طبيان کوټه زی خامخه په دې اغیزه کوي اس فکر او چرته دا کوي چې قوانی سوم یا قرضدار سوم دی پر زپروش یا مثلا د ټنګ تیل ولا قرضدار شوم یا مثلا خو خامخه دغه سی خشونت ته مخه کوي هر انسان لمان نیول تر نور پورې کنه نو دا خو فقر دغه سی اغیزه کړی ده په منګه باندې خو په دغه شرایطو کې خامخا سړی نه اشتباه کیږي لاس جکسور نه بالکل ولې نه دا اعصاب نو خامخا خراب دي دغه سی اوقات تلخی دا په کور کې هم وایي چې کار نسته ده بار نسته ده دغه سی په ټپه ولاړ ده یو روپۍ کور ته نه راوړي تازه له کور نه پیسې وړي
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې راځي خو داسې خلک شته چې د بل انسان کرامات او بشري حقونو ته درناوی لري او د خپل ستونزو حل د نورو په زورولو کې نه ویني. جمشید یوسفزای چې پاید کې اویا فیصده کمښت راغلی دی د کورنۍ له میرمنو سره د خپل نرم چلند پاکله وایي
وضعیت د خراب شي نو زه باید کور کې وحشت رادرولم چې دا ول نه سړی باید احساس کنټرول ولري ځکه چې نو کنټرول اکثره ځایونو کې شته داسې ولا بیکاري د اکثره به تاسو خلک وینئ چې خپل د کور وسایل خرسی ظلم پدې سي اندازي کیږي ستاسو خپل دلی چاته خبره ډېر لر موزه دي زبې عدالت دا وایم سي انسان د سید غریبی ته غیرت سره وي د دې یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دن که زسم رو سار سو واشه د بی فائدې ده سید کومور د کوخور د اتک گاونډیان دی پر دې خلک نه دا دوه مخته ملاوی گیغان سره د خبره کی طرفه ډېر نورمال په خوشحالي زکه هغه انسان وړیر په بل لک وضعیت کې نو کته چیرې ورسره نورمال در شاید هغه خوشاله سي خو خزینه او سره ټول سره دي داول نه تر اوسه پوری په دې وضعیت کې په تیر وضعیت کې ډیره خزینه دي سي مونږ بوته او شاباسم باید ورکو وظیفه خود لاس ورکړي هغه تاسو ته معلومه جهان ته معلومه ده هغه کور سنبالي د کور چارې ور بسر نو باید یو شاباسه ورکړل شي نو په دې خاطر زه ټول څخه د شخصي یو پیغام دسي خو سره ډیر نیک رپتار دومره چې تاسو حق لري هغه هم حق لري خو سره په صحیح رویه لړ شي وطن نه دا به جوړیږي ورسته ان شاء الله ټول خلک وظیفې پرې خوري دي ما وزیر ټول سروې کړی دار سیمې چې کړی د ټول د نای مونږ دی وخت کې یو بل مونږ و دا غو سره وطن نه جوړیږي ډیر خسته چلن باید سره وکړو د مینې ژوند
دا یوازې نارینه نه دي چې بیکار شوی دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سړوي ډیر ښځو هم په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه خو اوس یې پر مخ تړلې دي آیا دوی هم د ځینو نارینه او په څیر د خپل ستونزو غوسه تر نورو وباسي درې دېرش کلنې ماري چې په یو خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده نوموړي وایي چې میړې آیس کریم خرڅاوه دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیس کریم وپیري دواړه کور ته عاید نشي راوړی خو بیا هم یو بل نه ملامتوي خپل ژوند په خوښۍ مخته بیایي
میړه میرا سرخه ده څه نه راته وایي نیسم را تنه یو شکر ده تر سبی خیر سره جنگ نه کړی ما بل مغه ده غریبی ده غریبی سی بی وسیم ده سدا سکریمان ګرځي یو شیم نه کوي نور کار وس کریمانم نسته ده وا خلاص وسې ذکرار کال کې ناش چای ډوډۍ نور چی شي کله چای سی کله ډوډۍ سیم ده غل سره کو نور چی شي نه ول
د چای ډوډۍ پیسې خو پیدا کړي
وستا غو کله یو کله نه خدا کا
کله چې پیسې پیدا نه کا اعصاب ډیر بیرون خرابې چې کور تر راسی به تطب قر کیږي
کار کیږي سو غس ستړی خود په کار کیږي او کني نس نه وای
څه درته وای سی په کار سی
ها کنځاره تا نه کوي نو سوال کراته ویل سر تو وایم
وحیدی
نه وار نه درمه نکړې خپل زړی تیری ځان باندې سن وای رات
نستی غریبی
وو ما خپل غریبی زړی نور سن وای
د اکثر افغانانو دین اسلام دی او ډیر افغانان په دې باور دي چې کله اسلام دین په ریښتینی بڼه عملی شي نو ښځو ته ډیر حق او پوره قدر ورکړی دی دینی عالم او د پوهنتون استاد نور الله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتی هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامت نه وي لویه ګناه ده نوموړی زیاتوي
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او ښځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري او په بل باندې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف د ښځو لپاره همغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي یعنی حقوق او وجایب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي ځینې نارینه په کورونه کې ډیر بد رویه کوي مخصوصا په دغه وختونو کې چې دا بیکاری ده او کور کې نارینه ډیر اوسیږي او بدخلقی کوي دا بدخلقی اسلام نه مني بلکې اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیره ښه طریقه او نیکه طریقه دي یو بل سره برخورد وکي او داس برخورد وکي چې هغه شان دی یو مؤمن نه ده. وعاشروهن بالمعروف الله وی معاشرت په نیکه وجه سره تاسو یو خزو سره وکوي او د الله امانت دی خزه په کورونه کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دی تاسو سره او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ، د الله امانت مه هغه کوئ مه ضایع کوئ. نو له دې وجه نه لازم د په نارینه او په ښځینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره له تاوتریخوالي نه کورنۍ تاوتریخوالي نه ځان وساتي. که نارینه دا کار وکړي که ښځینه وکړي هغه د الله په نظ باندې ملامت ده.
ارواپو محمد مصطفی عمرخیل وایي چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختیو پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی. نوموړی په پیل کې په کورنیو کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک بی برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول بی برخلیک دی او تر اوسه د دو برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کی او دو نه دی اندېښنه لري چې د دو برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه بی دای.
استاد په داسې وخت کې یو د بل زغمل یو بل توصيله کول څومره ګټور او مناسب کار دی.
په دې حالت کې د یو بل زغم یو بل ته نیک مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه هغه څه چې د اسلام سپیڅلي دین ارشادات دي ورته پام وکړي، هیڅ کله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاری له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولی شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې لاسه ورکړي په کورونو کې دي. آیا په دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار دی دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهرباني نه کار واخلي. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، ل خپل تجربه راته وایي چې په دې سخت شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي.
خامه خود هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دی حالت کې دا دی چې موږ او تاسو د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عقل او بالغ انسان ځواب بدای چی نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډیر ښه بوي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډیره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې ترڅنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کې. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
درنو دوستانو په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو. که غواړئ پر کومه مشخصه موضوع د خبرونه چمتو کړو نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 4 2 1 4 1. اوس هم نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چلی.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درن دوستانو، اساسی او بشری حقوقونو خبرونه ته مو هر کلای کوم. هیله لرم چې ټول بروغ جوړه او خوشاله یاست. قدر من اوریدونکو، دا ونه د اعتراض په حق باندې خبرې کوو. دا چې د اعتراض حق څه دی او په کوم نړیوالو قوانینو اسنادو کې ورته اشاره شوی او همدارنګه څنګه خلک کولی شي چې دغه حق ته لاسرسی پیدا کړي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم محمد ذاکر ملکزی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی. ملکزی صاحب، په پیل کې که د اعتراض د حق په تړاو درن اوریدونکو ته معلومات
مننه. د اعتراض حق چې دی، د اعتراض د حق مفهوم او موضوع دا ده چې هر کله په یو ټولنې کې، په یو هیواد کې، د قلمرو په داخل کې د خلکو کوم یو حقوق چې قانون ورته پیشبینی کړی دی، هغه حقوق نه پرځای کیږي، د دوی حقوق نه تضمینیږي، نه تامینیږي، هغوی اعتراض ته لار هواره کوي او غواړي چې خپل د اعتراض مطابق چې دی هغه قانوني حقوق ترلاسه کړي. په زمن کې لکه څنګه چې پورته هم یادونه وکړله، ټولنه کې د اعتراض حق هغه رامنځته کیږي چې په دولت باندې مثبت انتقادونه وجود ولري، د وګړو حقوق تامین نشي، او یا د وګړو د حقوقو په موضوع کې نیمګړتیاوې رامنځته شي. کوم یو قوانین چې نافذ شوي، د قوانینو د نافذولو څخه وروسته قوانینو تطبیق کې ستونزې رامنځته شي، نو وګړي دې ته اړ کیږي چې د قوانینو د سالم تطبیق لپاره، د عدالت د تامین لپاره، او د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره اعتراض کوي. نو هر کله چې یو شخص مثبت اعتراض وکړي، د اعتراض موضوعي وړ وي، نو باید هغې اعتراض خنډ او مانع سوګونه ګرځي.
په کومو نړیوالو قوانینو اسنادو کې د اعتراض حق ته اشاره شوي؟
په نړیواله کچه د بشر د حقوقو د تضمین او تامین په موخه د بشر نړیوال حقوقو نړیواله اعلامیه رامنځته شوه، چې د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه د بشر د حقوقو د تامین او د اساسي ازادۍ د تامین په برخه کې د 1950 میلادي کال کې د اساسي ازادۍ او د بشر حقوقو د ساتنې او پلي کولو په موخه د بشر نړیوال اعلامیې یو لسمه ماده پیشبینی کړه، چې د بشر د نړیوال اعلامیې د یو لسمه ماده په موادو کې د اعتراض حق وټاکل، او د بشر د حقوقو د حفاظت او اساسي ازادۍ د کنوانسیون تر عنوان لاندې یو کانفرنس دایر کړ، او په نوموړي کانفرنس کې د اعتراض حق پیشبینه کړ. او د کانفرنس دایرېدو نه وروسته په 1953 میلادي کال کې نوموړې ماده پلی او د تطبیق وړ وګڼله، چې د نوموړې حق د منلو د پلي کولو په موخه ایټالیا، جاپان، جنوبي افریقا، متحده ایالاتو خپلو قوانینو کې ځانګړي قانوني مواد پیشبینه کړل، او په 20 پیړۍ کې د اعتراض حق په بېساري توګه پرمختګ وکړ، او په بیلابیلو ټولنو کې ورته توجه وشوله.
آیا په ملي قوانینو کې هم د دې موضوع په تړاو سره راغلي کنه؟
د اعتراض حق چې دی په ملي قوانینو کې، په ملي قوانینو کې واضح مشخص قانون لري، واضح مشخص مواد ورته پیشبینی شوي دي، چې د افغانستان د اساسي قانون چې تقریبا په کلون نافذ او تر دې دمه هم د نوموړ د نافذېدو په مورد کې داسې موضوعات نشته چې خدای نه خواسته دا به تر دې دمه نافذ نه وي. د افغانستان اساسي قانون په 9 ماده کې هم د اعتراض د حق په مورد کې قانوني مواد پیشبینی شوي دي، چې د اعتراض د حق په اړه صراحت لري چې د بیان ازادي، د اعتراض حق هر ډول تعرض څخه مسوین وي. که چیرته د 9 ماده د افغانستان د اساسي قانون ته موږ ځیر شو، د هغې مطابق واضح مشخص کیږي چې د اعتراض حق په مورد کې د افغانستان په نافذه قوانینو کې، بالخصوص اساسي قانون چې د قوانینو مور ده، مشخص واضح ډول باندې ماده پیشبینی شوې ده چې هر څوک د خپل د قانوني حقوقو د تامین په موخه د اعتراض حق لري.
ملک زیسه پوسری شرایطو کې البته په افغانستان کې د اعتراض حق تر کوم حد پورې تامین شوی او تر کوم حد پورې البته نقض شوی ده؟
کچیر ته مونږ زیر شو، چې په افغانستان کې د افغانستان په ټولنه کې د اتباعو د حقوق تضمین په برخه کې کار کیږي، د اتباعو حقوق تضمین کیږي، نو هیڅکله هم یو وګړی اعتراض نه کوي. هر کله چې موږ پوه شو چې د یو وګړي حق نه تضمینیږي او هغه ته لاس ته راس پوري کوي او د اعتراض په مورد کې هغوی ته ساحه پراخوي او د اعتراض حق ترلاسه کوي، خپل اعتراض ترسره کوي، هر کله چې اعتراض ترسره شو بیا هغه وخت کې معلومیږي چې په ټولنه کې څومره د اعتراض حق تامینیږي. که چیرته د اعتراض حق ترسره نشي، د اعتراض حق د ترسره کولو په وړاندې خنډونه واقع شي، نو بیا که په افغانستان کې په بله ټولنه نو واضح مشخص کیږي چې د اعتراض حق نغزیږي او ترینه خلک سرغړونه کوي. که چیرته د اعتراض حق ترسره شي، کامل شي، خپل اکمال صفحې ته ورسیږي، نو واضح مشخصه ده چې د اعتراض حق تامینیږي.
ولې اکثره وخت د اعتراض حق د افغانستان غونډې په ټولنه کې البته نقص کیږي؟ علت څه بولئ؟
رازو د اعتراض حق ته نقص عوامل کوم قوانین چې په ټولنه کې د اعتراض حق په رابطه پیشبینه شوي دي، د نافذه قوانین د تطبیق مجریان او اړوند واکمن مسؤلین چې د نوموړو موادو قوانین پلي کوي، دغه د اعتراض حق هغه وخت نغزیږي چې نوموړي مواد او قوانین نه پلي کوي او په پلي کولو کې د بیلابیلو ملاحظاتو او عواملو په لکابله خنډ رامنځته کوي چې په پایله کې د اعتراض حق نقص لامل ګرځي. او د اعتراض بل عامل چې دی، د اعتراض د حق د سرغړونې او نقص اړین او مهم عامل د قوانینو څخه بې خبري ده، چې اکثریت واکمن او په دولتي واحدونو کې موظف کارکونکي چې د اعتراض حق د قانونیت په اړه بې خبري لري، بې خبره دي او د نوموړي حق پیاوړتیا او قوت ورته مشخص نه ده. که چیرې اړوند مسؤلین د ټولنې وګړي د نوموړي حق د قوت او قانونیت په مورد کې پوه شي چې د ټولنې اساسي قانون کې ورته څه پیشبینه شوي دي او سرغړونکي عدلي تعقیب لاندې راځي، هیڅکله د اعتراض حق نه نغزوي. د اعتراض د حق د نقص همدغه پورته ډول عوامل وو چې د اعتراض د حق د نقص او د سرغړونې باعث ګرځي.
د حکومتونو مسؤلیت څه ده په دې برخه کې چې د اعتراض حق سم تامین شي او نقص نشي؟
رازو دیتا چې د اعتراض د حق د تطبیق په مورد کې د نافذه قوانینو پر وړاندې دولت د مکلفیت لري کوم یو قوانین چې نافذ کړی دي د غوی د تطبیق په موخه د اعتراض د حق د تطبیق په برخه کې د قوانینو مطابق باندې باید کوټلي ګامونه پورته کړي، د اعتراض حق تطبیق کړي، د قانون پلي کولو په مورد کې اعتراض حق په نظر کې ونیسي، او که چیرته د اعتراض حق په مورد کې څوک اعتراض حق مخته وړي اعتراض کوي، نو باید اعتراض موضوع په نظر کې ونیسي تر اخره پورې وګړي پرېږدي چې خپل اعتراض ترسره کړي او د اعتراض د ترسره کولو نتیجه او پایله لاسته راوړي.
او په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړه.
هر کله چې په یو ټولنه کې د اعتراض د حق موضوع مطرح کیږي او د اعتراض د حق د تطبیق لپاره خلکو ټولي ګامونه پورته کوي، نو کله چې د اعتراض موضوع رامنځته شي، اعتراض د تطبیق شي او هر هغه څوک چې مثبت اعتراض کوي، د هغوی د مثبت اعتراض په وړاندې باید خنډونه ایجاد نشي او څوک معنی ونه ګرځي، او دولت د دې مکلف دی چې د وګړو د اعتراض په صورت کې وګړو معنی نشي خنډ ونه ګرځي، او د مثبت اعتراض په مورد کې چې دی هغوی ته زمینه مساعد کړي، د هغوی امنیت تامین کړي او د هغوی د اعتراض موضوع اړوند مرجو ته ورسي، دا د دولت مکلفیت دی، مسؤلیت دی.
ډیره مننه ملک زی صاحب کور ودان. قدر من اوریدونکو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته تاسو مړه لیکړه تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو بزرګ حاضری کو تاسو ټول په احلاس پرو الله مو ملش.
درڅ ختلم درته می وانا قتل وا مې باخا درڅ ختلم درته شم درته می ډیر وژړل وا مې باخا غږ دې نشم چپے دل مادر تو